تکل سه خوش آمدید.
درمانان کوم امید مرزبان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. نن د تلې یمیزان په اوه منیټه د ملي وحدت د حکومت د اجراتو یو کال پوره شو. یو کال مخکې په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله لوړه وکړه او په راتلونکي کې د خپل حکومت د اجراتو لپاره د ځینو کارپوهانو په باور لوړ اهداف وټاکل. د ملي وحدت د حکومت د یو کلنۍ په ورځ کندوز ولایت سقوط وکړ. په دې خبرونه کې له خپلو کارپوهانو سره دا موضوع څېړو چې آیا د کندوز له سقوط وروسته د هیواد د امنیت په برخه کې د حکومت د ناکامۍ په اړه هیڅ شک نه دی پاتې شوی، او که دا توجیه د منلو وړ ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د عملیاتو مشري کوي. ورته پوښتنې په اقتصادي برخه او همداراز د ښې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې هم او همدارس د اقتصادي ودې په برخه کې د عامو افغانانو او هم د چارو د کارپوهانو لخوا مطرح کیږي چې په همدې خبرونه کې خبرې پکو. مګر تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي چې داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نه همکاري د نړیوالو ستره تېروتنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل سي. د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان کړ چې پر کندوز ښار په پرونی حمله کې بهرنۍ وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنۍ چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي.
برنامه و اقداماتی که
دیوای د شهر بیرته نیولو لپاره پوځي پلان اوس مهال نسم سرګندوالی او پاړی خبرې کول مخکې له وخته غړم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نور بهرنۍ وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملکي تلفات په اړه دقیق رپورت نسته. امنیتي چارواکو پرون وویل چې د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو دوکانونه او سراینه چور سوي دي، خو د وسلوال طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوبه اعلان کې پر کندوز ښاریانو ژغ سوي چې د خپل امنیت او خپل شتمنۍ په اړه دی اندیښنه نه کوي. د افغانستان نړیوال سازمان یا امینیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر شکیلو خو ژغ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پروندو شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوال قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د افغانستان نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنګي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان اندیښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکی روغتون ته ننوتي او خبرداري کړی چې روغتونونه د نړیوال قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کیږي چې له حملې باید وساتل سي. د افغانستان نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ملکی خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای په اچین او هاس کمینه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وای د دې ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبر اعلان کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولای سي.
امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي.
ادارات امنیتي هم بین
فراهي وای امنیتي ادارو موافقه وکړه او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې غیر مسؤلې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په ښار کې پوځي مانورونه ترسره کړي. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو تر سخته ضربه ورکړه سوي، ښوونځي پرانستل سوي او حکومتي ادارې بیرته فعال سوي دي. خو د ننګرهار سیمیز چارواکي وای چې داعش وسلوالو تېره شپه یو ځل بیا د اچین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو ډله ییزه حمله کړې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو تېره شپه درې بجې پر دې پوستو د سپکو او درنو وسلو ډله ییزه حمله وکړه چې اوس هم دوام لري. مجاهد زیاته کړه چې سیمې ته تازه دمه سرتېری رسېدلې دي، که څه هم داعش وسلوال په دې جګړه کې د تلفاتو اړولو ادعا کړې خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړه. اوس هم څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه کې هم د دیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی
دی وای مش په هغه چی په افغانستان او عراق کې مول دموکراسی سره مرسته وکړه، په سوریه او یمن کې هم له دموکراسی سره مرسته ته تیار یو. روحانی په منځني ختیځ کې دروان کړکېچ پړه پر امریکا واچول او یو ویل چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي او د افغانستان او عراق خاورې اشغال کړي ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره نه همکاري د نړیوالو ستره تیروتنه ده. پوتین پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې د بشار الاسد پوست په سوریې کې د اسلامي دولت په نوم د افراطي ډلې پر ضد رښتینی جنګ کوي. دی وای داسې څرګندېږي چې هیڅ لوری د نورو له تېروتنو زده کړه نه کوي او پخوانۍ تېروتنې تکراروي. د ډیموکراسۍ په نوم د انقلابونو صادرات ادامه لري، خو یوازې د منځني ختیځ او افریقا د شمالي وضعیت ته کتل کفایت کوي. د روسیې ولسمشر پر غربي هیوادونو چې په سوریه کې منځلارو ډلو ته وسلې ورکوي انتقاد وکړ او ویل چې دا کسان وروسته له داعش سره یو ځای کیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو په سوریه کې د وضعیت د قراری لپاره له داسې سیاسي انتخال سره مخالفت څرګند کړ چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد برخه پکښې ولري. احمد داود اوغلو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وویل په سوریه کې د روان بحران لوی مسؤول بشار الاسد دی. د ترکیه صدر اعظم ویل په سوریه کې سیاسي انتقال ته اړتیا سته، خو په هغه کې باید بشار الاسد او هلته په روان جنایت کې ښکېلې ډلې برخه ونه لري. ترکیه د بشار الاسد له سترو مخالفینو ګڼل کیږي او ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له صحنې لرې سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې په سوریه کې د بحران د حل لپاره به له هر هیواد سره ګډ کار وکړي. اوباما په ځانګړي ډول روسیه او ایران ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په سوریه کې وضعیت باید بدل سي. د امریکا ولسمشر ویل کله چې روسیا د اوکراین په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي نړیوال لاس تر زنې لاندې نسي پاتې کېدای، خو نړیوال د روسیې منځوي کول هم نه غواړي. دا وتر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې دا ځانګړی خبرونه دوه ساعته یعنی تر لسو بجو پورې دوام کوي او په دې دوه ساعتونو کې به د حکومت د ملي وحدت د حکومت د یو کلنو اجراءاتو په اړه د کارپوهانو او همداراز ستاسو نظریات راواخلو.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرین. من و همکارم احمد تکل در این دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یک حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. در جریان دو ساعت که با هم خواهیم بود کارکردهای حکومت وحدت ملی را در عرصه های مختلف به بحث خواهیم گرفت. همراه با کارشناسان و مهمانان ما در برنامه همچنان حضور و نظر شما عزیزان هم بخش عمده از این برنامه خواهد بود. با ما تلفن بکنین، زنگ بزنین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین از همین حالا میتونین برای ما اس ام اس بفرستین به شماره 818. مهمانان ما هستند جناب زلمه زابلی، عضو مشران و جرگه، فیض محمد زلاند، استاد پانتون کابل و خواجه محمد احسانی، کارشناس مسائل روابط بین المللی.
بله، قدرمن اوریدونکو، په ترتیب د برنامه د سدې د پروګرام چې په هر نیم ساعت کې په یو ځانګړي موضوع باندې خبرې کوو، په لومړي نیم ساعت کې د اوس دغه خبرونه چې روانه ده تر اتنیمو بجو پورې د حکومت پر عمومي اجراءاتو یو عمومي کتنه ده. ورپسې په بل راتلونکي نیم ساعت کې به د امنیت په مسله باندې خبرې وکړو او همداراز په راتلونکو دو نیم ساعته خبرونو کې به د فساد او هیڅ حکومت ولې او همدارس د اقتصادي پرمختګ په برخه کې د ملي وحدت د حکومت پرجمنو خبري وکړو. تر هرڅه مهم د خبرونه ستاسو پر نظریاتو ولاړه د قدرمن اوریدونکو پر همدې ځنګړو موضوعاتو چې مخکې یادونه وشوه خپل نظریات په یاد وساتئ. د ازادي رادیو په للاری له اوریدونکو سره شریک کړئ. د اس ام اس په 813 شمیره راولېږئ. د ازادۍ رادیو للاری له اوریدونکو سره شریک کړئ. همدارس د ټلیفونونو پښمیرو چې مرزبان صاحب تاسو ته لولي کولای شي چې همدې خبرونه سره تماس ونیسئ. خو په یاد وساتئ چې خبرې مو لطفا لاندې او د همغه موضوع په اړه وی چې خبرې پکوو.
بله، شماره ټلیفون ما در این برنامه 07084620 و 07992203540. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد. حالا تلفن ها را یادداشت بکنین. پیش از اینکه تلفن هایتون را پاسخ بدیم به شما خواهیم گفت با او وقت باز او وقت میتونین به ما زنگ بزنین. برحال حالا پیش از اینکه نظریات مهمانای عزیز ما را بشنویم در رابطه با وضعیت و کارکردهای حکومت وحدت ملی، گزارش مفصل داریم از همکارم
ایاس یوسف خان زدران. یو راپور برابر کړی دی ملی حکومت د جوړیدو د یو کلنو اجراتو په اړه. د راپور کې به تاسو واورئ چې د مرکز او ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوي او د هغو نظریات اخیستل شوي دي. وګورو چې د یوسف خان زدران په راپور کې هغه نظریات چې وړاندې کیږي. وروسته په همدې خبرونه کې بحث پکوو، خو اوس د راپور واورئ.
نکته اول بر جوان افغان ثبات و امنیت است. جوان افغان مجبور ساختن که به دروازه تکه‌دارای قومی برد. ما صلح میخواییم اما صلح پایدار. معنی از این چیست؟ دولت به شرکت سامی تقسیم کرده نمید.
این تعهد ماست به خون شهدا، به خدا و به مردم افغانستان. انشاءالله شما این را به این صاحب بباشید. اتمام کار تمام پروژه ها ما با شما هستیم انشاءالله.
د ملي وحدت حکومت د کړنو یو کلن سفر. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې هغه وخت د جمهوری ریاست د مخکښو کاندیدانو څخه وو، یو میلیون ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو شعارونه ورکول، او د هغه څه شو چې د یوه اقتصاددان په حیث نوموړي تر ډیره د ځوانانو پام د ځان په لوري جذب کړ. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هغه مهال د ځوانانو لپاره د ځانګړو پروګرامونو د عملي کېدو څخه همداسې خبرې کولې. اوس چې د دوی له ژمنو څه باندې یو کال او د دوی له حکومتدارۍ پوره یو کال تیریږي، خلک د دې ژمنو په وړاندې احساس لري. د هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې ژمنو نتیجه له هیواده د لکونو ځوانانو تیښته، د لکونو نورو بیکاره کېدل او د لسګونو زره ځوانانو رګدې کېد بولي. د رفیع الله په نوم تنکی ځوان د هغو کسانو څخه یو دی چې په تیر یو کال کې د ملي وحدت حکومت له کړنو خفه دی او د بیکارۍ څخه ځورېږي.
بعد له دې چې قرضه یې ایسته سوی دي، اشرف غني بعد له هغه چې مذاکرې ول کارونه کېږي، اوس چې هر انسان ویني که ټیکسي وانی که د تاول د دغه د سره زګرد ورځ ناسیم، د دې سره ناسیم هیڅ کار نه سته. ولې خدغه دغه سجالر مخته سو دغه فلغه کار نسته، هیڅوک نه کار لوي. زه دوی پیژم چې مثال کار خراب دي.
لګونډي هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا، د امنیت ټینګښت او د اقتصادي بنسټونو پیاوړتیا د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي منډو ترلو نور لومړیتوبونه وو. که څه هم په ځینو مواردو کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅې په نړیواله کچه ستایل شوي، خو اوس ډیر خلک وایي چې د دواړو مشرانو انتخاباتي ټول شعارونه له فریبه ډک وو او اوس یې 1% ژمنې هم عملي کړي نه دي. محمد شاکر په نوم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په دې باور دی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د بې کفایتۍ له امله د داعش په نوم د بلې وسلوالې ډلې قربانیان دي، او دا په هغه سیمه کې چې تل د سولې او پوهې ټاټوبي په نوم یاد شوی.
د انتخاباتو پر مهال کله چې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې کېدي، دغه دواړه مشران چې اوس د ملي حکومت په سر کې دي ډېرې ژمنې کړې وې چې دا به کوو هغه به کوو، د واک پر مهال به امنیت راولو سوله به راولو، هغه سی ونه کړل. کال پوره شو ولې وضعیت په ننګرهار کې ورځ تر بلې بدتریږي. ښه بېلګه یې ټول سیمه نام نه ده، ننګرهار له پوخه اوس ډیر نام نه شوی دی.
د سولې خبرې ژر پیلېدل د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو په بله معنی د اوسنیو مشرانو لومړیتوبونه وو، خو اوس خلک د ملي وحدت حکومت د دې پروسې په بریالي کېدو ناکام ګڼي، او هغه له دې امله چې دوی د حکومت مشران په خپلو کې د قدرت په ویش بوخ ګڼي، چې په وینا یې له همدې امله دوی د سولې د بریالیو خبرو په وړاندې پاتې راغلي دي. د بلخ یا اوسیدونکی جمشید:
متاسفانه نه تنهایی کې
بدبختانه چې په خانه لاسته راوړنې چې موږ په ځینو برخو کې درلودې همونه ساتل سوې. زموږ فکر دا و چې دوه ټیمونه د دوه بیلابیلو فکرونو او پروګرامونو سره سره یو ځای سوي، نو که دوی 50-50 کار هم وکړي ډېر کار به کړی وي، خو بدبختانه دوی وخت په خپل منځ کې سره تیر کړ.
قدرت ته د رسیدو مخکې او لاغې وروسته د ښې حکومتدارۍ ایجاد اشرف غنی او عبدالله عبدالله بل لومړیتوب یادوه چې د یوه کال له تېرېدو سره لا هم د خلکو تر سوال لاندې ده. سیاسي څېړونکي وایي اداري فساد چې د همدې ستونزې څخه خړوبېږي ورځ تر بلې ډېر شوی او خلک یې ناهیلي کړي دي. د د قندهار اوسیدونکو عبد الله وای کڅ هم د انتخاباتو لوخته د دباور د حکومت په مشرانو کم شوی خو لمن دی چې جمهور رئیس او اجرایی رئیس کرختیا کار وکړي خلک څه خوشاله ول شي
دا غدوا مهم مشران په خپل کمپاین کې برتلل نو زموږ کندهاریان ولست به دا ژمنې ورکول چې موږ به د کندهار اول ژمن دی دا چې موږ به برق جوړو د کندهار او دوه مده و چې اداري فساد ورکو او درې مده و چې ځوانان ته کار پیدا کو خو متاسفانه یو کال د حکومت د تیر سو تقریبا د دې یو ژمنه هم نه ده پوره شوی نه د کندهار برق جوړ سو ځوانان تر غنور به کار وسول او اداري فساد خو کوینو تر پخوا ډیر سو دي
د امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د دولتي فاسدو چارواکو مجازات کول د کابل بانک دوسیه بیا پرانستل او پادلی او قضایي ارګانونو کې د لازم اصلاحات راوستل د محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله د انتخاباتي منډو ترلو نور مهم بحثونه وو د خلکو په وړاندې کدا هر ژمنه لا هم نیمګړی ښکاري خو جمهوریت ریاست ازادي راډیو ته په لیکل شوی یو خط کې لیکلي چې حکومت په دې اړه اقدامات کړي دي له دې ټولو سره د اجرایی رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی د ځینو لاسته راوړنو د یادولو ترڅنګ مني چې د ځینو سیاسي ستونزو داخلي او بهرنیو مداخلو په اساس افغان حکومت په دې نه دی توانیدلی چې د انتخاباتو د وخت ژمنې عملي کړي
در این یک سالگی حکومت وحدت ملی دستاورت های هم بوده فرصت های هم و در این زمان حکومت چالش های هم بشروعی داشته و در برخی از موارد اونطوری که لازم بوده
در ملی وحدت حکومت په یو کال که لسراورنی هم وی او فرصتون هم او په ورته وقت که حکومت دخپل جمعنو پا عمل که دو که لسونزو سر هم مخو دلیل داو چی کارونو پا زن سر مخی بلادل
دا امو خلکو دی انتقادونو او دو حکومت دا زواب ترسنگ دو رزنیو چارو چیرون که پدی عرد سن از دلری دا سیاسی چارو یوش میر چیرون که دیو کال پا موده که دو حکومت زین نکړنه او خپل شعارونه ته درسیدو ځینې هڅې ستایي خو وايي چې خپل ژمنو ته د حکومت نو وفاداری د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله جوړه کړې ده څېړونکي سردار رحیمی وایي دا فاصله دومره ژوره ده چې ځینې ځوانان د خپل هیواد څخه تېښتې ته لومړیتوب ورکوي
ارزیابي ما بعد از یک سالی است چې
په یو کال زموږ ارزیابي دا ده چې د ملي وحدت حکومت مشران باید نور د فرصتونو څخه استفاده وکړي په دې موده کې هغه وژنې چې شوي او ډېر نور څه د اندېښنې وړ دي دوی باید اقدام وکړي د هغې نه پرته د دې حالاتو دوام د ملي وحدت حکومت د پاتې کېدو په وړاندې سوال جوړولی شي خو له دې ټولو اندېښنو او انتقادونو سره ځینې خوشبینه خلک هم شته او وایي چې هیله لري د ملي وحدت حکومت مشران به په خپلو خلکو او رایه ورکوونکو رحم وکړي او خپل انتخاباتي ژمنو ته به پاملرنه وکړي دوی وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید له تېر یوه کلن مزل د خلکو د خفګان د دوی له شکایتونو د ملګرو هیوادونو له ژمنو او عمل څخه عبرت واخلي او په پاتې عمر کې د هغې اصلاح او خپلو ژمنو د پوره کېدو لپاره کار وکړي
یوسف زهران گزارش میداد در گزارشی که در کل کارکردهای حکومت وحدت ملی بررسی شده بود اما حالا میریم به جزئیات مهمانای هم داریم در این برنامه زلمی زابولی عضو مشران جرگه فیض محمد زلاند استاد پوهنتون کابل و خواجه محمد استانی کارشناس مسائل روابط بین المللی که به اینا برمیگردیم حالا خیلی کوتاه پیام های که از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستاده این حاجی شمس الحق از هلمند نوشته که حکومت هیچ اجراءات نکرده و وعده هایی که داده بود هم عملی نکرده و همچنان احمد از کابل نوشته رئیس جمهور دنبال قراردادهای عقد شده زمان حکومت حامد کرزی است و با منظور ابزار سیاسی علیه سیاسیون سابقه استفاده میکند بهتر خواهد بود که برای امنیت آینده کشور کار کند
بابر له هلمند په خپل سمس کې لیکلي د ملي حکومت د ملي وحدت له حکومت سره نه امني او اقتصادي کموالی تر هدا تیر شوی او کوم پرمختګ نه لري او حنفي له هرات مولوي حنفي له هرات په خپل سمس کې لیکلي تر هغه وخت چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی نو بدبختی او نه امني زیات شوی دی او دالر هم تر ټولو لوړه باید ترسیدلی
بله دیگر پیام هایتان را هم لحظات بعد خواهیم خواند با شماره 818 اسمس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم داریم و حالا
مشکل دی چه یو خبره مزبان سبی ادول غوارمه چه ده حکومت ده رسانه یو لطنگ نمو هم غوختی و چه ده باست خپل یو استازی را وستوی مونگ ده ده خبرونه تر پای پوری منتظر پاتی کیگو او ګورو چې د دوی استاد یعنی د حکومت استاد په دې خبرونه کې د بحث لپاره حاضر شي مونږ به زیات خوشاله شو په دې خاطر چې د حکومت نظر به په دې خبرونه کې د کارپوهانو ترڅنګ او همدارس ستاسو د نظریاتو ترڅنګ موجود وي
بله جناب زابولی صاحب برنامه خیلی خوش آمدین نخست شروع میکنیم با شما میشه مختصر و کلی اگر حرف بزنین در جزئیات لحظات بعد میریم اگر کلی حرف بزنین از نظر شما حکومت وحدت ملی را نظر به کارکردهایش میتونیم یک حکومت موفق بدانیم در یک سال
بسیار شکر. سلام با شما، سلام با جنابی تکل صاحب و تمامی شنوندهایی که صدای ما را از طریق رادیو موفقی آزادی میشنوه. شما یک شرط بسیار کلان سر ما گذاشتین که بسیار خلاص بگیم، در حالی که در یک سال حکومت گلای را باب داده که اگر ما کم بگیم ممکن شنوندهای محترم ما انتقاد بکنه که
زبولی شما با جزئیات میرم. حتما در رابطه با هر موضوع مشخص بعدا صحبت خواهیم کرد، وقت کافی است.
بچشم. جناب مرزبان صاحب، شما بهتر میفهمید که وقتی که حکومت ایجاد شد اونا بعضی وعدای کردن که در راپور ما شنیدیم، چند تا را من خودم یاد خواهد کردم که را حکومت بایسی دستاوردهای خود میدن، ولی ملت یک فکر دیگه از خود داره. به طور مثال اونا بسیار عاجل بار از 24 ساعت تقریبا امضای پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا بوده، او را یکی از دستاوردهای خود داره که علی ملت میدانه که کدام فایده عملی برای ما نداشت. اعلان سیاست خارجی در پنج بود بود که اونا گفت که ما با همسایه و ممالک منطقه و با ممالک اسلامی و با سطح برلی یک سیاست خارجی موفق خواهد داشتیم، در حالی که تانوزم اردو بزرگوارا هیچ یک خطوط اساسی در قسمت سیاست داخلی و خارجی اونا از خود روشن نداره. با مخاطر یک سرگردانی بسیار مهمی که ما داریم، نبود سیاست معین خارجی و داخلی خصوصا در قسمت همسایه ما پاکستان و ایران و یا قسمت دوستایی که با کمک ما آمده. سفر رئیس جمهور بود روز اول به ترکیه و عربستان، قزاقستان و پاکستان و چین به خاطر صلح بود که متاسفانه با یک مانوری سیاسی که پاکستان اعلان کرد که ملا مادمر کشته شده یا دو سال پیش کشته شده، تمامی ارزوی اونا را مصارف کشته بود، تلاش کشته بود، اون دست صفر ضرب شد. در قسمت مبارزه با فساد داری بود که رئیس جمهور در روز اول موضوع کابل بانک بالا کرد، ولی تانوزم کابل بانک تقریبا 300 میلیون دلار شکی به گفته یا به دست آورده، مطابق 700 میلیون دلار تانوزم دعواست.
در همین چند عرصه که صحبت کردین زابولی صاحب، در همین چند عرصه که حداقل صحبت کردین، حکومت افغانستان دستاوردهای مثبت نداشته و ناکام بوده، درست؟
ایره به نظر اونا دستاورد خود میدانه، ما در اول گفتم، ولی یکی حکومت او را یک چیز تلقی میکنه، ملت دیگه چیز، او دیگه موضوع است. ولی ایره حکومت فرضاً یک دفتر ریاست جمهوری ایجاد کرده به خاطر طبقه اوناست که شکایت اونا را میپذیره، شکایت زنا را میشه، او را یک دستاورد خود معرفی میکنه، یا فرضاً چهار خانم معرفی کرده به کابینه مینیس وزیر، او را یک عضو شورای عالی سر محکمه متاسفانه که رای نگرفت، اونا را یک دستاورد خود یاد تلقی میکنه. در مقابلی امو وعدهی که یاد کمپاینا کرده بود، شما هم برشان اشاره کردیم که اونا افغانستان بیخی گل گلزار برای ما وعده داده بود،
بله.
در حالی که برعکس یک چیز را ما شما علی مقابل هستیم که پسان که شما اجازه بدین که ما باز به جزئیات در مقابل هر سکتوری امنیتی و سکتوری
حتما زابلی صاحب در رابطه با سکتور امنیت و اقتصاد هم بعدا صحبت خواهیم.
زابلی صاحب دیر مننه، مفصل خبری مو وکړی با جزئیات سره د خبرونه په دوام کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه بیا هم ورزو، زه غواړم دا پوښتنه هم وکړم په همدې خبرونه کې همدا شیبه خبرې پیوکو، او دا سوال له ښاغلي اسانی صاحب نه کوم. ډاکټر خواجه محمد اسانی د نړیوالو اړیکو له کارپونه چې خبرونه تر غلې لمړی سلام درته وړاندې کوم اسانی صاحب. زمنان غواړم پوښتنه وکم چې د حکومت اجراتو ته، د تیر یو کال اجراتو ته له دوه اړخونو کتل کیږي، ډیر خوشبینانه نظریات هم شته او ډیر بدبینانه نظریات. حکومت ته نږدې کړی ډیر خوشبینانه نظریات لري او ظاهرا د توجیه وړ دی، وایي چې په امنیتي برخه کې مثلا اولین ځل لپاره حکومت په یوازې ځان د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې، په اقتصادي برخه کې هم دوی وایي چې دلته بلیونونه ډالر نړیوالو مصرفول او اوس هغه امکانات د افغانستان لاسه وتلي. همداسې په هره برخه کې دوی د توجیه وړ دلایل وړاندې کوي، برعکس هغوی چې بدبینانه نظریات لري په دغو ټولو برخو باندې انتقاد کوي او وایي چې د پاموړ تغییر د خلکو په ژوند کې نه دی راغلی له وعدو او ژمنو سره سره. که یو منصفانه نظر په دې منځ کې وي، هغه به کوم وي؟ بیا هم عمومي خبرې کوو جزئیاتو ته، امنیتي مسایلو او اقتصادي او ټولو نورو مسایلو ته چې یادونه وشوه، وروسته ورځو. په مجموع کې یو منصفانه نظر به کوم وي؟
مننه ټاکل صاحب له تاسو نه، د رادیو ازادۍ نه، او د اوریدونکو ته ټولو ته سلام. او تاسو ډیر ښه پروګرام دایر کړی دی. دا پروګرام د دغه ملت د راویښولو دپاره دی. تانو دو پوښتنې مطرح کړلې، یعنی کومنګې داسې وکړو دوه جنبې لري ستا پوښتنه، چې هغه خلک چې د حکومت کارکردګۍ ته حکومت چې کومې لاسته راوړنې لري هغوی ته اشاره کوي او بیا هغوی ته دا خوشبینه دي، او په مجموع کې اولس چې دی هغه ټول خفه دی په دې معنی باندې چې حکومت چې دغه څومره زبلی صاحب لطف وکاو تاسو ته یو لړ دغه ټولو احداثو بیان کړلو، له پیمان امنیتي نه نیولې بیا د دوی دغه همسایه او سره او د ممالکو سره رابطات او کوم خطوط سیاسي چې دوی لري، نه داخلي نه خارجي، دا موازینې دي، او په مختلف سفرونه وشولو، د طالبانو مطلب سولې ته را دعوتول، او نور دغسې مسایل دي، د فساد څېړنه ده، د ځوانانو دپاره د کار پیدا کول دي. په مجموع کې که یو څوک ووایي چې په بینالمللي سطحه باندې دې ته تاسې وګورئ، هغه څوک چې دلته ښکیل دي هغه امکان لري دوی دغه حکومت دوه سره جوړ کړی ده، هغوی هم امکان لري د دې حکومت تایید وکړي چې والا دغه لاسته راوړنې دي، اما په بل عموم ولس چې دی قضاوت ولس ته پاتې کیږي چې یو څوک د خپل د خبرو دپاره توجیه کوي کولی شي، یعنی هیڅوک داسې نه وایي چې د موږ مستي تروشي دي، دوی اوس په راس د حکم کې دي، دوی باید د هرې خبرې دپاره توجیه ولري، د هر کار دپاره باید دوی دلیل ولري، اما قضاوت د ملت دی، قضاوت د عوامو دی، قضاوت د دغه ولس دی. نو په بینالمللي سطحه باندې که هر څه وي، هغه حکومت چې چا دلته متحده ایالاتو رامنځته کړی ده، دا یو دوه سره حکومت دی، او په هیڅ ځای کې دغه حکومت چې دی یعنی د چلش وړ نه دی. بیا په افغانستان کې خوب بیخي سابقه نه لري، او که چېرته دا ائتلاف هم شوی دی له وګوري د خلق دیموکراتیک له حکومت نه، بیا په داسې ورځ د مجاهدینو حکومت نه، بیا د طالبانو تر هغه پورې که چېرته کوم ائتلافونه شوي دي هغه ټول ناکام دي. مشکل په دې کې دی ټکل صاحب چې مشکل په دې کې دی چې دا حکومت
تشکر بسیار معذرت میخوام تشکر اجازه بدین که چند تا شنونده را هم نظرشان را در کل و عمومی بگیریم، بعد با جزئیات مسائل در جریان برنامه خواهیم رفت. حالا از این برنامه حدودی بیشتر از 1.5 ساعت دیگر باقی مانده، صحبت های ما ادامه خواهد یافت. حالا نوبت شنونده های عزیز است که خیلی کوتاه و مختصر ابراز نظر بکنن و بر ما بگوین که از نظر اینا در کل حکومت وحدت ملی کارکردهایش چگونه بوده، از نظر شما یا مثبت است یا منفی. شماره تلفن ما 07000 با معذرت 0700 822 755 و یا 0799 203 540.
یو اوریدون کای په لاین کې لرو. بله،
ځان
معرفي کړئ.
اولن سوال دا غوړي چې د ملي وحدت د یوالي حکومت یعنی ټول خلک ټول مسلون په دغه په کار چې دغه تعدای موږ تر سره ورسو، یعنی همکاري وکړو، کومه کونه وکړو، دا تعدای پوره کړو. دغه تعدای یوازې په اشرف غني نه پوره کېږي، دغه حکومت یوازې په اشرف غني نه جوړېږي، دا باید ټول کسان صادقانه همکاري وکړي. نو کدای چې ملک او دغه د ملي وحدت حکومت
پرمخ تشکر. حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دورتر شوین، صدایتان دوباره انعکاس میکنه. درست شنیده نمیشه. تشکر.
سلام برای شما و برای کسایی که آواز ما را میشنوند. اول ما سالگرد حکومت وحدت ملی نمیشه گذاشتم، چون در قانون نیست. نه قدرت میخوایم، آقا میخوایم از کارشناسایی که اینجا در ایستادی هستن و شما. ما وحشت ملی را مینامم متاسفانه، اما قسمی که اینا ثابت ساختن سیاستمداره افغان که افغان در حکومت داری اینا کدام تجربی ندارن، مثل که بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب الله مجاهدین به قدرت رسیدن و چگونه جنگ ها به اینشان، یعنی چگونه قدرت را میخواستن تقسیم بکنن، و با ایجاد حکومت وحدت ملی همچنان همو حکومت
زنده باشه. نظرتان را شنیدیم، تشکر. حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام، متی الله هستم. بله، کس خبر کو؟
بله، خپل نظر وای میره بنی.
دا چې د کندوز حالات نن د وسلواله طالبانو له لورې کنټرولېږي.
د ملي وحدت د حکومت پر اجرات وروره خبرې کوو. د کندوز په مسله باندې وروسته راځو. هغه د امنیت په مسله کې شامل ده. له درنو اوریدونکو نه غواړو چې د تماس پر مهال لطفا یو خو خپل ځان معرفي کړي او بیا لنډې خبرې وکړي او پر همغه موضوع خبرې وکړي چې موږ همغه شیبه پوښتنه کوو. په هر صورت قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې بیا هم ستاسو نظریات هم د اس ام اسونو په بڼه را اخلو او هم د ټلیفوني تماسونو په بڼه باندې ستاسو تماسونه را اخلو.
بله، حالا به نیمه این ساعت رسیدیم. یعنی تا به حال در کل کارکردهای حکومت وحدت ملی را بررسی کردیم. پیش از اینکه بریم به دیگر مسائل، یک شنونده دیگر هم باشون صحبت میکنیم که خیلی انتظار ماندن. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. بله
و علیکم السلام. از کجا زنگ زدین؟ بفرمایید.
خوشنود پرولات اوربند سوگرد و رسالات به کارخانه دکنی شدین خیام.
بفرمایید نظرتان را.
آقای مجموعه نظر من این است که فقط نارامی که پیدا شده و حکومت وحدت ملی این همین علتش نباشه که وقتی که همین اشرف غنی میرفت در ایسی وقتی که همین رئیس جمهور میشد این قطع طالبا ششته بود در اینترنت در کل چیزا قطع طالبا افزایشه اینا گرفته بود رفته بود مثل دوبای رفته بود قطر رفته بود کجا این همین علتش نباشه.
تشکر. نظرتان رو شنیدیم.
فکر کنم بلا وریدون که هم پا لاین کلرو
بله وقت برای شنونده ها فکر میکنم حالا تمام شد. تا لحظات بعد خب یک نفر دیگه هم خیلی انتظار مانده.
بله بله مهربانی اوکی. آزادی رادیو د خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لاندو وایي.
وعلیکم
وعلیکم السلام. لطفا مختصر و کوتاه.
بله مهربانی اوکی.
کله هک کپ پیندار کی من هوت نتی راو ګورو ولاس فکر باندې ډیر ټکای وینو ځکه چې د ملي وحدت په نامه حکومت د مکانی شیطان ځانګړی پرمول په دغه سټی په حضور کې کار کامیاب هم کامیاب او ناکام هم کامیاب په خپل وطن کې څه څه د اجراءات د سمون په جوړولو کې نو په هغه ډول چې د اعتماد په څیر د مفصل تاج سودن د پانانو د اجراءات سمونه دی. سلام.
تشکر. نظر شما را هم شنیدیم و تشکر از شنوندگان عزیز که تا به حال زنگ زدن. در لحظات بعد باز هم دوباره تلفن‌های شما را پاسخ خواهیم داد در رابطه با مسائل مشخصه که حکومت وحدت ملی را کارکردهایش را بررسی خواهیم کرد. حالا نگاه می‌اندازیم به کارکردها و دستاوردهای حکومت وحدت ملی افغانستان در امنیت، در بخش امنیت. البته در یک سال گذشته جابر حسن‌زاده در این گزارش موضوع را بررسی می‌کند و بعد ما هم همین موضوع را با کارشناسان و شما شنونده‌ها با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد.
از انتقال قدرت توسط حامد کرزی به محمد اشرف غنی و ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور درست یک سال سپری کردید، اما ناامنی هنوز هم در برابر زندگی مردم افغانستان یک تهدید جدی بر شمار می رود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سر قماندان اعلی قوای مسلح افغانستان این را می پذیرد که اولین سال حکومت از لحاظ امنیتی یک سال پرچالش بوده، اما در این حال وی از فداکاری و شجاعت نیروهای امنیتی افغان قدردانی می کند.
این سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود. خوشبختانه چون آمادگی داشت. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو دا ملی امنیت دا ملی پولیس سلها میله پا مخکت لید.
در این حال وزارت دفاع ملی یک سال گذشته را از لحاظ امنیتی یک سال پرچالش عنوان کرده و در کنار آن میگوید دستاوردهای را نیز داشتند. دولت وزیر مانس خانگوین وزارت میگوید وای میگوید پلان آنها طوری بود که خارجی ها از افغانستان بیرون شوند، آنها در افغانستان مراکز بزرگ را ایجاد کرده و خطر بزرگ را به حکومت متوجه سازند و حکومت را با سقوط روبرو کنند. اما شما دیدید که آنها عملیات های خیبر و عزم را اعلام کردند و امسال آنها به اندازه توان و قدرتشان عملیات را انجام دادند. با گفته آقای وزیری مخالفان حکومت افغانستان میخواستند که 8 ولایت و 60 ولسوالی را تصرف کنند و دو شهرهای بزرگ را نیز مسدود سازند، اما با گفته وی آنان با عکس عمل تند نیروهای امنیتی مواجه شدند. نامنیهای جاری در یک سال گذشته تمام افغانستان به خصوص شماری از ولایات شرقی و شمالی را آسیب پذیر ساخت و در کنار طالبان داعش نیز بیرق سیاهی خود را بلند کرده و فعالیت های خود را انجام داد. این نامنیها تا حد زیادی رهبران حکومت وحدت ملی و مسئولان محلی را نگران کامران ساخت تا اینکه عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جهت شرکت در جبهات جنگ با ولایت فاریاب و سرپل رفت. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نیز لباس نظامی بر تن کرد و نمایندگان مردم ننگرهار در شورای ملی به مسئولان حکومت هشدار دادند که هرگاه برای کاهش نامنی ها کاری نکند آنان خود داخل اقدام خواهند شد. با گفته وزارت دفاع افغانستان مخالفان مصالح قصد داشتند تا در شماری از ولایات مراکز ایجاد کنند اما با این کارشان موفق نشده و با شکست روبرو شدند. اما با توجه به گزارشات گذشته گفته می توانیم که مخالفان مصالح دولت در یک سال گذشته در شماری از ولایات به شکل کوتاه مدت برخی از ولسوالی ها به شمول موساقله، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشترچی و برخی از ولسوالی های دیگر را تصرف کرده که شماری از آنها هنوز هم در نزدشان وجود دارد. مردم هم کسانی هستند که در یک سال گذشته مزه ناامنی ها را چشیده و حکومت را در تامین امنیت کشور ناتوان می دانند.
اسم احمد حیبر پوپل، فارغ التحصیل پانزده ژورنالیسم پانتون کابل. عملات انتحاری زیادتر شده بخصوص در شهر کابل، همچنان عملات طالبا در ولایات بیشتر شده میره.
من اسم محمد جواد، ولایت لغمان. امنیت تو که پیش سابق از کرزه امنیتش صحیح بود، از هیچ امنیتش ولا گشت و باده کرد به مردم که امنیت میکنم تو هیچ امنیتش صحیح نیست. در را ببینید، یک جا ببینید با نام طالب مبرد، یک جا ببینید با نام داعش.
با اساس گزارش‌ها در یک سال گذشته از بابت ناامنی ها بیشتر افراد ملکی نیز آسیب پذیر شدند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مردم ملکی نه تنها در حملات مخالفان مسلح بلکه در عملیات نیروهای امنیتی افغان نیز متضرر شدند.
ماینای کنار جاده باز هم در میدوره بیشترین انسان ها را جانش را گرفتن، افراد ملکی را. حملات انتحاری به جای خود باقی مانده. جنگ های منظم زمینی بیشتر شده که به خاطر جغرافیا و به خاطر تسخیر یک واحد اداری صورت گرفته توسط مخالفین. در صورت زمانی که دولت هم عملیات انجام داده، اصابت مرمی ها بالای محلات مسکونی و محلات عامه یکی از گرایش های جدی بوده. فاجعه بشری بوده که با افراد ملکی با وقوع پیوسته.
در اثر جنگ و ناامنی های یک سال مردم تنها کشته و زخمی نشدند، بلکه آنها از خانه هایشان نیز بیجا شده و به محلات دیگر مسکن گزین شدند. اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در نتیجه ناامنی های یک سال اخیر 200 هزار افغان از خانه هایشان بیجا شدند.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری تقریبا 200 هزار تن از ولایات هلمند، فاریاب، کندوز، غور و بادغیس بیجا شده بودند که از مجموعی از اینا 80 هزار از اینا دوباره به محلات اصلیشان برگشتند، اما 120 هزار هنوز هم باقی.
شمار زیادی از مردم در مرکز و ولایت افغانستان در اثر حملات انتحاری و انفجار موتربم کشته و یا زخمی شدند که نمونه بزرگ آن انفجار موتربمی بود که در ساحه شاشهید شهر کابل منفجر گردید و در اثر آن بیش از 10 تن کشته و صدها تن زخم برداشتند. روز یک شنبه همین هفته در ولایت پکتیکا نیز انفجار توسط یک فرد موتورسیکل سوار در میدان والیبال رخ داد که در نتیجه آن 10 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تلاش نیروهای امنیتی را برای تامین امنیت در افغانستان ستایش میکنند، اما انتقاد میکنند که مدیریت درست از سوی مسئولان وجود نداشته است. سالی محمد سالی یکی از اعضای این کمیسیون:
اینا خاص زفت مدیرا بود. اگر یک مدیر صحیح اینجا می بود و خوب میتونست خوب سوق اداره کنه، برای امسال برای اردوی ما به پلیس ما یک افتخارات بسیار کلان بود. به خاطر امن توجه دنیا بود، امن توجه مخالفین بود که امسال شاید اینا کدام ولایت را سقوط بته، ولی اینا نتانست، ولی فقط تلفات ما زیاد بود. اگر ما خوب مدیر داشتیم و اینا میتونست خوب سوق اداره بکنه، ما فکر میکنم تلفات ما کم میشد.
مسئولان وزارت دفاع این را میپذیرند که در یک سال اخیر تلفات زیادی به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است، اما تاکید میکنند که در تناسب با نیروهای امنیتی مخالفان مسلح تلفات بیشتر را متقبل شدند. آنان میگویند کمر مخالفان مسلح را جنگجویان و استخبارات خارجی بسته و در جنگهای رو در رو نیز با مخالفان مسلح یک جا سهم میگیرند. مسئولان وزارت دفاع میگویند که هنوز هم در 10 ولایت افغانستان در برابر مخالفان مسلح عملیات‌های تصفیه‌ای جریان دارد، اما شماری از کارشناسان امنیتی به این نظرند تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان با وسایل و تجهیزات پیشرفته و لازم مجهز نشوند و در کنار نیروهای زمینی حمایت قوای هوایی وجود نداشته باشد، مشکل است در برابر تهدیدات امنیتی موفقانه وارد میدان شده و مخالفان را شکست بدهد. آنان با اشاره به اداره وزارت دفاع توسط سرپرست وزیر تاکید میکنند که پست‌های مهم و کلیدی امنیتی از سوی سرپرستان نه، بلکه توسط کسانی اداره گردد که از سوی نمایندگان مردم رای تایید را به دست آورده باشند.
د افغانستان د امنیت په اړه په تیر یو کال کې د حکومت پر اجراتو راپور مو اوریدم. د افغانستان د حکومت د امنیت په برخه کې د افغان حکومت اجرات پرون کله چې قندوز ولایت سقوط وکړ، دا اجرات د دوی د حکومت پلانونه تر ژور سوال لاندې راغلل. په سټوډیو کې د بحث لپاره را سره دی د مشرانو جرګې غړی زلمی زابولی، د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلان، او د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر خواجه محمد اسانی. زلان صاحب، تاسو ته راځو پوښتنه کوو، راپور مو واورېده د امنیت په برخه کې، په تیره غواړمه چې د کندوز سقوط ته په پام سره د حکومت پر اجراتو ستاسو نظر واورم.
رحمان رحیم، تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن سناتور صاحب، قدرمن ډاکټر صاحب سامی، تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په لویه کې کچیر ته منګه دی ملي وحدت دی حکومت جوړښت ارزو، د امنیت په برخه کې سی یو ډیر ستره تیروتنه تر سره شو، هغه د امنیتی سکتور سیاسي کولو. په امنیتی سکتور کې په لومړی وار باندې ژبنی قومي جوړښت لاره هواره شو، په لومړی وار باندې سیاسي تنظیمي ګوندی استازو ته زمینه برابر شو، او بل اخره هغه خوب او هغه هیلې سي د ولس د اردو سره، د وسلوالو ځواکونو سره، د پولیسو سره، د ملي امنیت سره تړلې وي، هغه په یو نه یو ډول باندې د دغو ګمارونو او د دغو معاملو لوجې ورژېدلې، او یو نه یو ډول باندې ولس ته ناهیلي ورکړل شوه. سي له دې نه وروسته که څوک هزارې نو هغه به په ملي امنیت کې د هزارو د استازي معاون سره ګوري، که پښتون یې هغه به د پښتون د استازو سره، همدارنګه په ملي اردو کې که پښتانه جلب جذب کېږي هغه به د پښتون استازي سره، که هزاره وروڼه، که تاجک وروڼه، که ازبک وروڼه. په دې توګه باندې د امنیتي سکتور سره یوه ستره جفا وشوه. دویمه د دوی د عملیاتو برخه ده، لکه څنګه چې په راپور کې هم د ډاکټر صاحب اشرف غنی له قوله وویل شو، چې 2014 کال د افغانستان په تیره یوه لسیزه څه د پاسه لسیزه کې تر ټولو سخت کال و. ما ته ښکاري چې 2014 کال د افغان ولس، د افغان وسلوالو ځواکونو لپاره سخت و. حال دا چې د جګړې له نظره 2010-2011 تر ټولو سخترین کالونه و. په 2010-2011 کې ما په یاد دي چې د اګست په میاشت کې، د جولای په میاشت کې به سره پاسه سل بهرني ځواکونه هغه وژل کېدل او هغه
وپېدل،
ډېرې سختې جګړې.
2014 او 2014 به له شکه چې سخت کلونه و، مګر زه دقیقا غواړم چې په دا اوسنی روان کال باندې چې تقریبا د حکومت ناکامي مسلمه کړه، په دې باندې خبرې وکړي.
بله، له دې عمله په 2014 کال کې د امنیتي لیګ یا د انتقال د لیګ د پروسې د تکمیل له مخې نه دا کال د افغان حکومت یا د افغان ملي وحدت حکومت ته سپارل شوی کال اوسې. دوی باید د اساسي برنامو په لرلو سره د وسلوالو ځواکونو په صحیح سوق او جای سره د هغو سیمو څخه دفاع کړې وای، کومې سیمې چې په یو نه یو ډول باندې وارد مخه ارزول شوی وي، چې دا اسی پذیره دی او دلته کېدای شي د افغان حکومت مخالفین درانه بریدونه ترسره کړي. په دې سیمو کې د افغانستان د سویل سیمه راتلله، په شمال کې مشخص ولایتونه لکه د قندوز ولایت، د بدخشان ولایت، بغلان، دارنګه په لویدیز کې د فراه، فاریاب، غور او د هرات ګڼې سیمې دا تر ګواښ لاندې وي. مګر د ملي وحدت مشرانو د دې په ځای باندې چې دوی په دې پالیسیو او ستراتیژیو باندې کار کړی وای، او د دغو سیمو د خوندیتوب لپاره کار کړی وای، دوی تر ډېره بریده پورې په ګمارونو کې او په سیاسي معاملو کې بند پاتې شو. امنیتي سکتور یې ونه شوای کولای د حکومت له خوا نه پیاوړی کړی او هغوی ته یې مرستې برابرې کړې وای. نړیوال یې دې ته هڅولي وای چې په دې سیمو کې د افغان حکومت د ځواکونو سره ملاتړ کړی وای، او د دې سیمو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي.
تشکر جناب فیض محمد زلان، دوستان پانتون کابل زنده باشین. مهمانای ما در استودیو همچنان هستن جناب زلمی خانمای زابلی و مشران جرگه و خواجه محمد یستانی کارشناس مسائل روابط بین المللی. زابلی صاحب، یک نکته دیگه که بعضی شنونده در اس ام اس هم مطرح کردن این است که یکی از دلایل ناامنی در افغانستان و وضعیت خراب شدن وضعیت امنیت میتونه عدم به کار آغاز کردن یا به کار آغاز نکردن وزیر دفاع افغانستان باشه که تا مدت زیاد این مسئله در شورای ملی افغانستان معطل شد. یعنی در به یک نحو اینها شورای ملی را هم مقصر میدانند در این قسمت. پاسخ شما به اینها چی است؟
بسیار شکر جناب مرزبان صاحب. فعلا به نظر شخصی ما مفسدترین و فاسدترین ارگان امیر رکنی پارلمان است. متاسفانه که در اختطافچی، قاتل، دزد، کسایی که قوانین میشکنند، کسایی که به خود عقل میده که از تدبیق قانون نام موافشه، او پارلمان است که ما یک وزوی متاسفانه بدبختانه وزوی امی پارلمان هم استم. ولی رئیس جمهور منیسی یک به اصطلاح آمر مستقیمی ارسی قوا با د قسمت پارلمان هیڅ اقدامی نکد. اته یک روز یک اختاره روانه کرد که اگر ما مين باید یکی از اعضای پارلمان راپور پیدا کده مستند که اونا خیانت میکنه، اونا غصب زمین میکنه، اونا د به اصطلاح خیانت د موردی دارایی عامه، اونا کدام عملی را مرتکب میشه، ما اونا را به سرنوالی و به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. همچنین یک اختارم نامده، همچون یک مکتوبم نامده، یک توصیه‌ام نشده. برعکس همو بعض پیشنهادهای بسیار قانونی که از طرفی بعض اعضای پاک که در پارلمان است به رئیس جمهور روان میشه یا مستقیما برش گفته میشه، اونا هم اون آمده نظر نمیگیره. واقعیت است که وقتی که رئیس جمهور وزیر فیلی که سرپرست اونا روان کرد، او رای نگرفت. بر رئیس جمهور لازم نبود که اونا را پس خلاف قانون اونا در پست وزارت دفاع افس میکنه و نگاه میکنه و بدبختانه هر روز میگه که امی وزیر دفاع ماست، تا وقتی که ما میباشم امی باید وزیر دفاع ما باشه. این به این معنی که نقض قانون از طرف خود رئیس جمهور صورت گرفت. تا وقتی که رئیس جمهور خودش به تطبیق قانون اساسی متحد نباشه، از ردای پایین ما و شما هیچ گله نداریم. و اون یک شخصی است که در اردوی ملی اونا نه کدام تجربه داره، نه کدام سابقه داره، یک شخصی معیوب است. تجربه شما و شما دیدیم وقتی که کارکردگی و مدیریت در ارگانی صلح بوده و در نشا و کدام دستاوردی قابل یادآوری اونا نداشته که ما بگیم که یک مدیری خوب است که یک پوز سیاسی رفت، اونا میتونه که می پوز سیاسی را مدیریت بکنه.
بله.
از مخاطب رئیس جمهور و رئیس اجرایه لازم است که یک شخصی از صفوف قوای مسلح انتخاب کنه، یک جنرالی ورزیده، یک کسی که دمو عسكر میفهمه که چه مشکل داره در از مرده دلگای گرفته تا با کلی اردو میفهمه که کدام مشکلات است، چه رقمی با خارجا صحبت شوه، چه رقمی کارات شوه، چه رقمی
بلای صاحب لدین مخکی ولسمشر یو بل د وسلوال پوز یو پخوانی جنرال معرفي کړی و چې د مخکنی مخالفتونو لواجه هغه مخکی لدی چې ولسی جرګې او پارلمان ته معرفي شي هغه خپل کاندیداتوري تیر شو. یعنی فکر نه کوي چې یوازې یو ورخیز بنوي د سهو یو تیروتنې په مقابل کې به ملي شورا هم په دې هغه کې یو څه برخه لري.
ما در طول جناب تکسب چې فاسدترین ارگان اوس فعلا په ټول دولت کې پارلمان دی، هغه په دې خاطر تاسو افضل الدین ته چې په خوانی جنرال دی تجربه نه کړی، اگر څه د غسر د نږدې نه پیژنم خود څه خبرې ژمه ده، په خو جنرال تر سو دی رئیس جمهور انتخاب کړی وو، برعکس هغه ډاکټر عبدالله سره ونه منی خپل یو انتخاب درلود. دا د دې مابینس کې د سلیقو یو اختلاف دی، زور تر ملت باندې کاج دی بعد دواړه د دې دولت د مشرانو په صفت باندې هر اختلاف سلري د خبرو د منطق او د شرایطو په نظر کې نیول سره بدون دې سپخوانی خبرې په نظر کې ونیسي، د اهلیت او تجربه او دغه تعهد دغه مسلکیتو په نظر کې ونیسي، دا پرچا باندې د تنظیم ټاپه لګول کیږي. د اسلامي تنظیمو کې چیرې داس خلک دي چې ملت سره د غور کړی دی، امتحان کړی دی. دغه اسلامي تنظیمونو چې اکثره په کابل کې 5000 نفر په 5000 راکېټو باندې شیدان کړی دی. غوته څوک جوابی چیرې دغه انتقالی عدالت پر دې باندې تطبیق سی وس وخت د دې چې موږ د اختلافات څخه د سابقه خبر څخه تیر سو دا وطن لکه نن کندوز چا په لاس کړی په کندوز کې ماشام ډیر متنفذین شیدان سی دغه طالبان د لاس دغه جواب اوس عبد الله وای کی اشرف غنی وای آیا دوی چې دغه والی ورواستوي دا به کفایت والی زه په خپل تل یو میاش مخته کندوز ته دغه والی صاحب د کومندان یمنه په وخت کې بل نفر ما زاری ورته کولی موږ روایت مال د والی سره ما ول خط بوزه چې د کندوز اول خط چیرې دی موږ دریش په وکړه په دریش پی کې موږ ته اول خط راونه شوې اداس اول خط دی امدغه میدان وای او چور دی پکې پناه خسته پښتي رئیس جمهور ته مداوس تاسو د کومندان یمنه تبدیل کی دا والی تبدیل کی رئیس امنه رئیس امنیت ملي هم تبدیل کی ولی متاسفانه د ډیرو ارګانو د خاصو شو تاسو تبدیل کی دا به کفایت خلک دی دی پر مشوره باندې
تشکر زابلی سای محترم. حالا جناب خواجه محمد احسانی کارشناس مسائل بین المللی هم در استودیو با ما هستند. جناب احسانی صاحب در کارکردهای حکومت افغانستان در بخش امنیت سیاست خارجیش چقدر تأثیر گذار بوده؟ مخصوصا برخوردش با کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران.
تشکر مرزبان سای محترم. مشکل در این هست که این حکومت دوسرایی که هست انسجام فکری ندارن. دو تیمی که هستن اینها به متقسیم قدرتی که از روز اول یعنی در سال گذشته هفتی میزان امروزی که ما شما صحبت رادیویی میکنیم اینها به قدرت رسیدن تا به همدم روز اینها کابینهشان تکمیل نیست درست و موینایشان او طرف بان ریاست های بزرگی که در دولت وجود داره به یک طرف کار که هست اصلا نمی شود و مردم اصلا دلچسپی به کار ندارن به خاطر ازی که می فهمن که بی‌کفایتی در حکومت زیاد شده و در سیاست خارجی اگرچه حکومت وحدت ملی دعوای زیر دارن که اینها به طرف صلح گام های بسیار ورزیده ای را برداشتن و با پاکستان که امروز اینها صحبت می کنن که بار اول بعد از 14 سالی که پاکستان جنگ نااعلان شده با افغانستان داشت آنها را به این متقاعد کردن که مخالفین مسلح دولت اینها به پای میز بکشانن و با آنها مذاکرات کنن و سفرهای را در این عرصه دولت داشتن از چین شروع تا به ترکیه تا به عربستان سعودی تا به امارات تا به پاکستان اما حملات مخالفین مسلح که از روز به روز شدت پیدا میکنن. ببینین همسایه هایی که ما شما در دولت افغانستان داریم آنها به این توان پیدا کردن که همه آنهایی که مسلح بودن از اراضی خود و از زمین های خود خارج کنن و آنها را به طرف افغانستان
سوق کنن. یا کمتر یا زیادتر رئیس اجرایی حکومت افغانستان با در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرد، مسئله امنیت را مطرح کرد، مخصوصا نقش پاکستان را در این خیلی مهم دانست و گفت که پاکستان با وعده هایی که کرده باید عمل بکنه. چون این کمپاین را اندازی کردن در سیاست خارجی مخصوصا توجه حامیان افغانستان را به پاکستان جلب کردن از نظر شما چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ یعنی انتقاد کردن در یک تریبیون بین المللی بالای پاکستان مشکل را تا حد حل خواهد کرد یا فکر میکنین افزایش خواهد داد؟
خب دست حل که چه لدین مخ که حکومت ویلی مو چه دی امنیت پا شورا و پا نور و نریوالو مؤسسو که بدا دی ویستونز پا توگا مطرح کوی و لپاکستان شکایت با امنیت شورا تا مسرب مطرح کوی
وګوره ټاکل سم ترام دا صحیح ده خو د مخکله دته لابي کول په کار دي. عبدالله د سفر له دغه زینزي کومه ما ته څو چې خبرم دومره کومه مشخصه اجنډا نه لري دا خو دا خدای تم پیګه چلته ناشته په پرا کې وزم دلته پیګم په کابل کې ناشته مبه دی باندې پیګم شه د همسایگان دي یا نور دولتونو دلته مداخله کوي خو بیا ډایرکټ برای مستقیم د پاکستان نوم یادې نو مخکله دته لابي کول په کار دي. د چین صاحب متقایل په کار کول په کار دي، امریکا ورته متقایل پکار دی او په همدغه طریقه باندې روسان دوی ټول تداویل پکار دی چې افغانستان کې باید دغه سیاست نشدې زمنګ همسایگان هغه لاس واخلي.
خو لا فکر کوي چې حکومت دا کار فکر کوي چې حکومت نه کوي
حکومت کړای دی خو آماده چې دغه نور اطراف د غټ قوتونه دې تقایل کړي اوسم زه خیر ولې دغه امریکا چې دی د پاکستان سره په ډیره لوړه کچه باندې مرسته کوي چې هغه مرسته که د افغانستان سره وکړي امکان لري د مسلم مخالفینو په ځپلو کې هغه امکان لري ډیر ګټور تمام شي. د پاکستان سره مرسته څومره دي؟ پاکستان د کوم تروریزم سره جنگ کوي؟ هغه خو مطلب دی خو ټول را اوړي او هغه ټول دی خو راړولي دي. اوس زه یو بلې ډیر مهمې خبرې ته غواړم ټکا صاحب اشاره وکړم چې دا اوریدونکو ټول په دې باندې پوه شي. د داعش مسله تقریبا دا درې څلور میاشتې کېږي چې په اوله میاشت کې د داعش مسله په ننګرهار کې راپورته شوله. یعنی اکثریت زمونږ امنیتی ارګانونو ټولو دا خبره رد کوله، وایي داعش څه معنا ده؟ داعش په افغانستان کې چې دی هغه ځان ته ځای نه لري، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د عناناتو سره آشنا نه دي او هغه دلته ځای نه لري. نو تاسو اوس وګورئ چې څومره سردرد خلکو ته پیدا کړی دی. د تاسو دغه راپورونه خپروي چې هلته په اچینو، په ننګرهار او په دغه نورو ولسوالیو په روداتو یا په کوټو بټي کوټ کې څومره جنجال هلته روان دی. خل چې دي، یعنی دا یو بل غټ مشکل خارونو تم پیدا کوي. که اوس موږ د کندوز مسله ونیسو، هغه خل را وتښتي، امکان لري لغوی سره مخالفین هم غټو خارو ته رننوځي چې د دوی بیا نیول یا د دوی هغه دوی سره برخورد کول بیا ډیر مشکل کیږي. همداسې اوس کې فکر وکړو چې د الته د داعش او د طالبانو ترمنځ جنگ دی او خلکو چې موږ د داعش لغه نه را تښتیدلي ننګرهار ښار ته راغلي، امکان لري دغه مسله مخالفین هم رننوځي د ښار په واټونو کې یا د ښار په کورونو کې یا د ښار په ځایونو کې غل ته ځان بزای کړي. نو که اوس وحدت ملی حکومت په نیویارک یا د بین المللي دولتونو په غونډه کې رئیس اجرایه شرکت کوي، اول ته دا واضح وای، خو د دې لپاره لابي کول مخکې له مخکې په کار دي. تو څومره منګ امریکا دې ته قایل کړی دی چې
بسیار تشکر جناب آسانی صاحب.
یعنی څومره موږ امریکا دې ته متقایل کړی دی یا روسانو متقایل کړی یا چینایان متقایل کړی دي چې دوی زمونږ سره په دې لار کې ودرېږي او د پاکستان ته ووایي چې ته د تروریزم حمایت مه کوه، تروریزم ځاله بند کړه، د افغانستان سره متقابل احترام د یو آزاد مستقل ګاونډي په حیث باندې دوی سره تعامل وکړه.
شکر، زنده باشین. حالا فرصت میتیم بشه نمنده های عزیز که ابراز نظر بکنن در رابطه با کارکردهای حکومت وحدت ملی در بخش امنیت در یک سال گذشته. اما پس از همه وقفه کوتاه،
قدرمن اوریدونکو، په د خبرونه په دوام کې په راتلونکي نیم ساعت کې د اقتصادي مسایلو په اړه هم په همدې خبرونه کې بحثونه لرو او په یو راپور کې به واوري چې
افغانۍ تاسو ګورئ چې په کوم موقف کې اوس کرار لري، د کوم ځای څخه کوم ځای ته ولاړه، کاروبار د ځوانانو دپاره هغه وخت چې مخکې چې و اوس نشته. حکومت وحدت ملی او خاص مثبت اقدام نه دی کړی.
پر همدې موضوع د کارپوهانو نظریات اخلو، د اقتصادي پرمختیاو په اړه چې د ملي وحدت حکومت ژمنې کړې وي په دې باندې خبرې کوو. خو له هغه مخکې، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان مخکې یادونه وکړه، د اوریدونکو نظریات اخلو. خو له یوې وقفې وروسته
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج پخش می شوند. برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی را می شنوید. حالا در رابطه با امنیت مشخصا صحبت می کنیم. شنونده های روی خط تلفن داریم، با اونا صحبت می کنیم. لطفا تقاضا می کنیم از شما که روی همین موضوع مشخص صحبت بکنین، امنیت و کارکردهای حکومت وحدت ملی در همه عرصه خاص. در دیگر مسائل لحظات بعد صحبت خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله، سلام عرض کردم تاسو ته محترم مېلمنو او ورونکو ته. مازلمنان دقیق مقابل قرارداد ما اول خو زه تر امنیت تاسو ته مهمترین ضعف د دولت زه دغه بولم چې دغه موږ ټول یعنی په عمله نه یو، دغه مجاهدین کله له ثانې ایستل شوي، دغه نه وروسته د دولت ضعف زیات شوی ده. او دوم د کندوز په مسله کې زما د یو نظر ده شخصا، اوس دوی خپلو مراکزو نه ولسوالیو نه پخوا راغلي دي ښار ته، که چېرې دولت تعرف کړي نو په د دوی مراکزو نه دوی مران هم ځای ته کېږي او هلته ضعیف هم دي، څوک نشته هم. یعنې که دولت تعرف کړي د هغې نقطې نه دي ویل کېږي. او بل مثال دوی سره د
چاکوچور لپاره بخار کړم، بعضې خلک یو ځای شوي دي چاکوچور لپاره که دلته یو ګرم په باندې وشي هغه ټول تکي بېرته خپلو کورو نه وځي.
سلام
نظر او مننه.
بل اوریدونکی لرو، بلې ځان معرفي کړئ لطفا او خپل نظر وایئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدید، بفرمایید.
بله مهربانی وکړئ خپل نظر وایئ لطفا.
تکل صاحب، لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه په دې نه یې توانځوی چې امنیت دوی د اقتصاد څنګه کار وکړي. اقتصاد د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي، دوی امنیت نه سینګولی ورځ ورځ
ولایتونه. شما هم با استفاده از فرصت نظرتان در رابطه مسائل اقتصادی هم مطرح کردین. تشکر، زنده باشین. خب با شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، لطفا از رادیو اندک دور شوین که صدایتون دوباره انعکاس میکنه، بفرمایید.
ما قرار است که بلا خبر کنم دلنگ را هر ولد نه.
خوش آمدین، بفرمایید.
زنده هستم محترم. از ما نظر داده که دو فکر کنم چه دیگه خپل دا وقتی نتلان شده دا دونه پر اغه سره نه کې دې کې خبره ده ورلي او د کومندان باندې خصوصا نړیوال سمیت ملي داخل جنم څخه کری سمیت ملي چې په دې په اړه کې معلومات لري د وخت نه دا به راپور وکړي چې باید لوړ مقامات ته ورګي کچر ته لوړ پوری مقامات د دې پر راپور باندې غور نه کوله باید موږ یې سره شي ته تم دې باندې معلومات زما د ځنډ په نظر باندې چې دا خرڅوي او
مطلب ته از ولایت کندوز است. تشکر، زنده باشه، نظرتون رو شنیدیم. خب شنونده های از طریق اس ام اس هم ابراز نظر کردن، حالا تلفن هایتون را تا چند دقیقه دیگه جواب نمیدیم، با کارشناسا صحبت خواهیم کرد، با مهمانای ما در برنامه و همچنین پیام های شما را میخوانیم. اما حالا وقت خبرها رسیده، به سر ساعت رسیدیم، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. بحث ما در رابطه با کارکردهای حکومت وحدت ملی افغانستان در یک سال گذشته ادامه خواهد یافت، اما پس از خبرهای افغانستان و جهان با فریبا واحد.